ستاسو هم ډیره مننه.
ومر دل چې جمهوریت غوښتن کې سناتور جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل که د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگټن پالیسی بدله نسی. ده زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید چې د جنگ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې دې ادعا په اړه چې ګوند یې پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمان نه په یوه راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند
لومړی موږ دغې حملې او نورو ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردوو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړې، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شارج دفیر په اظهارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نسي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې دې ادعا په اړه دې وضاحت ورکړي چې ویلي دي پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوې وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک را دو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی، د ترهګرۍ ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4.5 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر په روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل نن په یوه غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبیعي پیښو له کبله بېزاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې سوې نه دي. ملګرو ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل مارک باوډن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل،
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
دا 2018 کال لپاره موږ لک تر لګه 393 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو. څو له جګړه ځپلو، کورونا بې ځای شویو کسانو، کډوالو او راستنه شویو کسانو څخه ملاتړ وکړو او هم د خوارځواکۍ مخنیوی وکړو.
شغلی باوډن ویل چې دا مرستې په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول سوي دي او زیاته کړه چې شاید د روان کال په ترڅ کې دوه برابر زیاتو مرستو ته ضرورت پیدا سي. نوموړی همدارنګه ویل چې دغه مرستو ته د کورنۍ بې ځای سو کسانو ترڅنګ د خوراکي مسؤلیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 3 لک کسان په افغانستان کې د جګړو او زرګونه کورونې هم د طبي پیښو په خاطر له خپل سیمو بې ځای سوي دي، چې د 2014 کال په مقایسه سره باندې 1.5 برابر زیاتوالی شي. مارک باوډن ویل چې د 2018 میلادي کال لپاره به د عاجلو مرستو لومړیتوب کورونې بې ځای سو کسانو ته ورکړل سي، چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشري مرستو په هدف د څه باندې 400 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه، چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې 10% بودیجه برابره کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاز پوتسل پر افغان حکومت غږ وکړ چې له پیش سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد د تیر په شان د افغانانو لپاره د عاجلو بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت په کتو دغه مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان، بنابه
د افغانستان شرایطو، بې ځای شویو کسانو او د جګړې دوام ته په کتو په خوشنۍ سره لا هم په افغانستان کې په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
شغلی عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالې مرسته کوونکي مؤسسې مسؤلیت لري څو په سمه توګه د دغو مرستو د مصرفېدو څارنه وکړي. د وروستۍ معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندېښنه لري چې که روانې جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي، نو شاید دا شمېر د هر کال په تیرېدو سره لا زیات سي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څیړنیز ادارې کلنی راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تېر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بېساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلالزی په استودیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستي. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د دې راپور تر ټولو مهمه برخه زما فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري کې د بشري ازادیو څیړنه کړې ده، او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نسته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشل دي، یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي، او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینیا، جورجیا، کوسوو، قرغیزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرویشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده، آزادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورټ په یوه اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان همداراز د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل شوي چې د بشري ازادیو وضعیت تر ټولو پناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو د ازادیو د وضعیت د خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت ښودل شوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي، او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا ترسره کولو امکانات ورته برابر شوي وو، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل و. په دې رپورټ کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره ترسره کیږي؟
ولنتیار وکړه د سولار سره د روغبار سره زیجنات کوم سره کله زیجنات چې د بتر او تلې د مستنه کوم کړي چې زیجنات ده.
لدی سربیره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو د قتل لپاره کیږي، د دې د خاص ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل
شي. افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه خپریږي. په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل وغندل. دوی له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان افغانستان ته د جنگ لپاره لیږي او ایران د افغانستان ترڅنګ سوریې ته هم د جګړو تودو سنگرونو ته په زور لیږي.
دا ځوانان په ایران کې په دسته جمعي شکل په کانفیزرو کې بندیږي، اول د سی او د ورکی کې واسه په سوریا کې جنگ ورتي. دا عمل موږ په نړیوال نشو ځوابولې او د میډیا د لارې په توګه په ټول گاونډیانو باندې دا کوي چې زموږ د افغانانو د دغه ملي سرسره باید ودرې او نور داسې اعمال ونشي تکرار.
مولوی نجیب الله حقیر ویل ایران په اوسنیو حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدسات دپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي.
حرمینو شریفینو نه کلکه ثابته او مسلمه دفاع کو که زمونږ دغه دیني شاعر ته هر څوک په سپکه ګوري، دا دې بے حرمتی کوي، نو موږ په افغانستان مسلمان ملت او هیڅکله به د اسلام دغه مقدسات بے حرمتۍ ته
د غونډې ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي او بیا د جنگونو کې له افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو لپاره لار برابر دي، په زرها و هزارګان لیږي سوریه ته، هم لبنان ته، هم اوس یمن ته لیږي دي. او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناتې په پارلمان کې شو، وزیران مشته دي، دی وړي سوریه ته لیږي او الته د سنینو په ضد باندې جنگيږي.
د غونډې ګډونوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو دپاره بېوزله افغانان استعمال نه کړي.
سلطان ما د کونړ ولایت اوسېدونکی، ایران په دې اخرو کې په دغه عربي نړۍ کې چې کوم جنګونه نښتي دي، دلته د افغانانو نه بد استفاده کوي، او هغه ځوانان چې په ایران کې اوسېږي او هغې اسناد نه لري، د هغې موخه باندې چې اسناد نه لري دي ورځي په کانتینرو کې بندوي او تقریبا د اووه سوه نه تر زر ډالرو پورې دوی ته پیسې ورکوي تر څو د عربي نړۍ په ضد وجنګېږي. او دغه ځوانان ډېری هلته دل کیږي به او نیول شوي هم دلته او تاغونه تحقیقات شوي دي. هغوی وایي چې موږ افغانان یو، موږ په دغه سلا غوښتنه و د ایران نه په کلکه باندې چې د افغانانو نه بد استفاده نه کوي، د هغوی د غربت او د هغوی نه باید سو استفاده ونه شي.
په دې وروستیو کې نړیوالو خبري اژانسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا شل زره افغانان په زوره سوریې ته د دې دپاره لیږل شوي چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنګ وکړي.
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي که افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې ونډه ورکړي، دوی حاضر دي چې د سولې په راوستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور، دینی عالمان، رونه اند او ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي کدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوی. د سه شنبې په ورځ د یادو شورا مشر الحاج مارک زدران آزادۍ راډیو ته وویل د وسله والو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
موږ د زدرانو قوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولی شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولی شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس موږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوئ، ځکه چې هغه موږ ته وایي چې په لسنیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لسنیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی، او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادي کې یو سفارت نه دی درکړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي، نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چیرې موږ ته خپل حق روکړی شي، رانبا په صلح او ثبات کې ان شاء الله خسې رول ولوبوي او د میک په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي، په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسری شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. د دې څنګه به د زدرانو ځوانان، د زدرانو با استعداده خلک لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپل حالې ځلو کې نظام نه وغوښتنه وکړي. د دې ترڅنګ به د سولې په راوستلو کې د زدرانو قومي مشران، علما، با نفوذ شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپل هلې ځلې ګړندې کړي.
یاد دي وي کلیوي خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي. بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسله وال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی، باید د جنګ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. او بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.